کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، نن شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر دیرشمه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
هیله داده چې له افغانانو سره د همکارۍ په برخه کې ګامونه پورته شي او کنګل شویو پیسو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینهوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینهوال بدرد ونه وایي، د دوی کورنۍ ته بدرد ونه وایي.
د پاکستان د حکومت مشرانو د یوه ممنوعه ګوند تحریک لبیک پاکستان په وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه وکړه؟
د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د ټاپي پروژې د رئیس په ګډون د ترکمنستان یو پلاوی کابل ته رسیدلی. 9 تنه افغان هم جنس بازان برتانیا ته ورسېدل او متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپي پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتینی ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. جان سوپکو پرون په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته ویل چې د معلوماتو د امریکا د کانګرس لغړو او خلکو سره دا مرسته کولای شوی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو ارزونه وکړي. ښاغلی سوپکو د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپره کړي. 9 تنه همجنس باز افغانان برتانیا ته ورسېدل. دوی د طالبانو له واکمنېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د همجنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستانه وایستل شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دی د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او زیاتوي چې دا به له افغانستانه د هغو کسانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې هم جنس بازار ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان شامل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعیض سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یاغي وسلوالو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو لکبله لګیدلی. د امریکا د خزانه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې په نویو بندیزونو کې د ایران د سپاه پاسداران دله دوه جګپوړي غړي برید جنرال سید آغا جانی او برید جنرال عبدالله مهرابی او دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپاه پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره اړیکه لري په نښه شوي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو ویش نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپل دوه ورځنۍ سرمشري ځانن پر روم کې پیلوي. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایل بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمی فعال سویدنی پیغلی گریتا تونبرگ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دوی تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست ډیر مسؤلیتونه لرئ، خو کله چې متحد ایالات د فوسیلي تیلو اړوندو تاسیسات پراخوي نو دا په رښتیا د دې نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي. د جیشل له غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه لیکلي دي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه. عمران خان ویلي چې له افغان لوبډلې پرته بله داسې لوبډله یې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې ځانته ځای پیدا کړي. افغانستان د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون خپله لوبه پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بله لوبه سبا له نامیبیا سره ده. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د شوزو د سیاسي مشرانو شبکې په یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت یقیني کړي. طالبانو هم د جیشل ډلې له مشرانو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدل.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جی شل سرمشري ځکنن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او باورسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه در په بحث وشي. له دې یو موضوع افغانستان دی. که څه هم جی شل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه، ول افغانستان سره پکې تر څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو اعلان شو، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډیر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راروندې کېدو ده. هغه ویره چې د لمنځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته 40 کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د خوځو د سیاسي مشرانو شبکې یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خبره شوې اعلامیه کې راغلي خزینه سیاستوال نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستوال شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان خوځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بینلی تعهدات پوره کړي. سربیره پر دې چې باید خځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې هیڅ افغان ژوند ته ګواښ نه دی مخ. د جیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرف شوي سهیل شاهین غوښتنه وکړه چې د جیشل سرمشري ځکه له افغانستان سره شوې مرستې باید عملي شي. خو د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
هله دا د سي افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سوي او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي، دغه پر خوشي کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هسې په سیمه کې هم روان دي. ازبکستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي، د بهرنیو چارو وزیر نن سهار کابل ته راغی. طالبان وایي اقتصادي پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات د سفر د بحثونو مهمې اجنډا دي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. مجیب حبیبزای په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس د جی شل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډلهییزې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلی ګریفیتس پر جی شل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. مارتین تیره ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو ته اړتیاوې په افغانستان کې ډېرې شدیدې دي او خپل اوج ته رسیدلې دي. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. ګریفیتس ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب ګرځي او امراض رامنځته کوي او په پای کې ورپسې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ترسره کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه ښیي چې د راتلونکي سخت ژمي او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تیرونی د 200 میلیونو ډالرو د مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه څو د 2020 کال تر پایه خپلې مالي چارې پر مخ بیوزي. ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اګست له 15 ناسم شوی دی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې ولګوي. د دهم ویلي چې اروپایي ټولنې والله مخه 100 میلیونه یورو او افغانستان ته مرسته کړې او د امریکا متحده ایالات هم د 340 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې روان بحران د تیرو 2 کلونو وچکالۍ، د جګړې په مهال د مرستو د نویش او د افغانستان او طالبانو د دولت د اقتصادي ماتې له امله رامنځته شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
طالبان وی دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د ایستلو لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه په پام کې لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې د یو شمیر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. ښاغلی کریمی دا خبر په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اوسیدونکو له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګارۍ او لومړنیو توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کړې دي. تازه په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې یا اونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی او دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکی ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوي کې د نوموړي هیواد د ټاپي پروژې مشر هم شته چې تمه ده د دغې پروژې د نیمګړي کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وې. ویل شوي وو چې په پام کې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار بیا پیل شي. ټاپي پروژه په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شو چې په ترکمنستان کې کار همغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو د ټاپي پروژې د ګاز نلیکه 1400 کیلومتر اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني 55 پوله، یو ایرو 103 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 126 افغاني، یو سودریال 30 افغاني 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 28 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 499 افغاني.
ازادي راډیو ته غواړم ځینی عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. د بدسل کې د چتیر شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د 15 وکټو په توبیر نه پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې دمه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دوی لوبي کړي چې یوه یې ګټلې او بله بایللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله لا پیاوړي او کولی سي د یادو سیالیو په لړ کې نورې لوبې وګټي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی چې د کرکټ لوبې مبصر هم دی او د کرکټ لوبې په برخه کې ښه پوهه لري، ازادي راډیو ته وویل چې هیلې سته چې افغان ملي لوبډله پاتې نورې لوبې وګټي.
د تیرې سیالۍ په بیانو سره ډېر زیات افغان مینوال خواشینې دي زمونږ په شمول، خو افغانستان په دغه نړیوال جام کې درې نورې سیالۍ لري او اړتیا ده چې باید افغانستان په دې کې دوه سیالۍ وګټي تر څو پورې نیمه پایلو به توزی. نو اړینه به دغه وي چې د تیرې سیالۍ هغه نیمګړتیاوې چې افغانستان پرې سیالي وبایلله یو ځل بیا تکرار نه شي. لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونې ته بدرد ونه وایي. عصر کې کوم تېروتنه چې مخکې د غوراوي کمیټې نه شوې پیغام باید اوس سترګې بډې شي، ولې چې نړیوال جام دی، افغان لوبډله اوس مورال ته اړتیا لري.
بادام احمد زای و چې تاسو یې غږ واورید. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله احمد زای بیا وایي د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره باید د ټیم د غړو په ترکیب کې د لساره غور وسی. دای وایي چې کچیر موږ په راتلونکو لوبو کې د میډیم بالر پر ځای یو تیز توپ اچونکی یا بالر داخل کړو او د توپ وهنې په برخه کې که ښه با تجربه لوبغاړی هم راولو کولی سو راتلونکي لوبې وګټو. بلخوا د خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډله باید له تیرو لوبو نیمګړتیاو نه ښه تجربه واخلي او په راتلونکي کې د خپلې لوبې لا پیاوړې ترسره کړي. ښاغلی میاخیل وایي دوی د تیرو لوبو له بې غوریو همدارنګه هغه کړنې چې کیدای سي لوبه پې بایلل سي هغه د بیا نه تکراروي. هڅه مو کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي نړیوال، البته لوبډلې د غوراوي همدارنګه په نړیوال جام سیالیو کې د دوی د تمریناتو او نیمګړتیاو په اړه د کرکټ بورډ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی تر دې نامه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم په ټویټر تبصرې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او دا د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده چې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د قد مسلکیتوب او د ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته بایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو اورونو کې 115 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته 148 منډو هدف وټاکه. خو د پاکستان لوبډله په 19 اورونو کې د هدف ته ورسېدله. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تیر شپې په لوبه کې خپل سلمه وکټه واخیستله، البته سلمه وکټه واخیستله او د تیر شپې په لوبه کې خپل دغه ریکارډ د خپل هیواد لپاره جوړ کړ. د افغان لوبډلې بله لوبه به د یکشنبې په ورځ د لړم په نهمه نیټه د نامبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې وي. بلی سالی صاحب،
ډېره مننه. ومردل چې ځینې عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. دا بده سل کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون ماښام د پاکستان په وړاندې خپله مسابقه د 5 وکیټو په توپیر وبایلله. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، دغه راز له لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څنګه چې په اړه ویل کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد په بدلېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمه به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کی ترڅو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمست کېدلو په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګ ځینی پروژې تر لاسه لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول لاټولېږي او د بانک نو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوئ چې وضعیت له سم حالت نه وته دی؟
وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب، که هر څه سم دي نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته پته مري چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل یې هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بېوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ کله دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې زموږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته به غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې څخه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشحاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمی و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ 41.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون جمعه ژمنه وکړه چې که تحریک لبیک پاکستان منسوی ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي نو و به ځپل سي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداری ورکړې که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بنده خوشې نه سي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال احمد شاه اعظمي څخه مې شیبې مخکې دلو بحث په پیل کې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې په وړاندې د کوم اقداماتو ژمنه کړې ده؟
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسوه. په دې کې د پوځ مشرانو او د ایس آی مشرانو او نور ولسی چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي وو چې د دوی سره به هیڅ خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشوه، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خو دا هم وویل چې چیرې دوی هم دغه ستاو تریخوالی پر مخ وړي نو دوی پر ضد به ډیر جدي چلند وکړي، ځکه چې دوی اوس هم خپل لاریون ته دوام ورکړی دی او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه اوس هم را روان دي او غواړي چې سر شار اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او د راولپنډۍ دغه جوخت دوه شهرونه دي، دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت بندي کړی دي چې د عامو خلکو ژوند هم ډېر سره اغېزمن شوی دی.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل ښوولې ده؟ یعنې دوی تیار دي چې مذاکرې وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دوی هغه غوښتنې چې دي هغه به حلوي. یوه غوښتنه دا ده چې د دوی بندې سوی مشر سعد رضوي به له بنده خوشې کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څه نور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیې جوړې کړل شوي دي هغه به لرې کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه، یعنی ښه ونه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نشي شړلی، ځکه چې د دې به ډېر جدي عواقب وي او پاکستان به له یو شمېر ستونزو سره مخامخ سي، د اروپایي اتحادیې لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غواړي؟ د هغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کاله مخکې خبره سوې وه؟
څو کاله مخکې کاریکاتورونه خبره سوې وه د اسلام د پیغمبر جدي مظاهرې یا تظاهرات. بیا تیر کال له هغه وروسته بیا شروع سوه چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول میکرون یا ایمانیول میکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونه ګرځول سي او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه راهیسې دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل. کثم دغه تحریک لبیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده، خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکارول سوله، او ځینې خلک دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له یو سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړې سوې یا قوي سوې ده چې په خپل دوی د پاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نورو ګروپونه هم شامل دي که یوازې هغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات شو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډېر ځوان دی سعد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کې دی، زندان کې دی، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی و د هغه رئیس بیان ډیر خوش سوی.
تیر اونۍ د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونو کې د مرجوبلی یا د خوډاب راپور ورکول سوی؟
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسي چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. که څم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي، خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلي و چې د دوی لږ تر لږه په دا ورستیو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوي دي او شاوخوا 200 درش پېته پولیس ژوبل شوي دي. خو بلخوا تاریخ لبیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل شوی او ژوبل شوی دی په دغه اخرډاب کې په دغه تظاهراتو کې د پولیس لخوا.
د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه اعظمي څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولاتو او د تحریک لبیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
موشتا د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د خبرونه په